په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د نوې خبرو د پیلېدو او دغه راز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي د وروستیو څرګندونو په باب نو په تفصیل راپورونه لرو. ښاغلی جان سوپکو ویلي چې د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د طالبانو د وسلوالو د جذبولو امکانات کم دي یا حداقل نشته. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیلزاد وایي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ وړاندیز کړی دی. جمهوري ریاست هغه وزیرت کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. په قزاقستان کې تر سلو زیاتو کسانو مظاهره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا د ملاتړ ستاینه وکړه. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره کتلې دي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ او شراکت وړاندیز کړی دی. په پام کې د نن په دوحه کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپږم پړاو مذاکرې پیل سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو یان معرفي کوي نن رسنوي ته په ویل میل کې لیکلي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو د دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. بل خو د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې پر دوه موضوعاتو خبري کیږي.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربان او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړه ته ورسیږي.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی پر دوه موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث شوی دی په تفصیل خبرې کوي. د بل چا په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرت کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. سرچینه وایي ټاکل شوی و چې ښاغلی رباني د اپریل پر 9 دوحې ته ولاړ سي او د آسیایي هیوادونو په یوه غونډه کې چې نن ترسره کیږي برخه واخلي. د سرچینې په حواله ښاغلی رباني د دغه سفر په لړ کې د قطر د امیر ترڅنګ غوښتل چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رد کړله. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. له سهاره د دې جرګې 250 کاري کمیټو خپل کار پیل کړی او تمه ده چې د باسونو نتیجې د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تر اوسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړی وه چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تر اوسه زموږ په ارزیابۍ خو الحمدلله هماغسې روانه ده.
ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشري انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې دغه جرګه د دوی په خبره د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه حادثه ده. په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نورې د طالبانو په کنټرول کې دي. دغه ماموریت وایي د دغو ولسوالۍ د اوسیدونکو د فیصدي په اړه هم معلومات په عامه نه خپروي. په کابل کې د ناټو پوځي قومندانۍ ویلي فکر کوي چې د دغو معلوماتو په خپرولو کې کوم اهمیت نه ګوري. د امریکا د حکومت یوې څارونکې ادارې چې په افغانستان کې د جګړې هڅې هم څاري پرون کانګرس ته په یوه راپور کې په دې اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر پاتش په حواله د امریکا پاوز په جنوري کې ویلي و په دې اړه چې دغه معلومات څنګه ترلاسه شوی بې باوري موجوده ده. په جنوري میاشت کې په یو راپور کې ویل سی و چې حکومت پر 53.8% ولسوالیو یا کنټرول یا نفوذ لري چې د افغانستان د نفوس 3.5% کیږي. په راپور کې ویل سی و چې نورې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي یا پر کنټرول شخړه روانه ده. په هلمند کې د ګوزان یو پولیو یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا رئیس وایي په نوزاد ولسوالۍ ولې کې یو شپږ میاشتنی کوچنی چې د دې واکسین یو ډوز ورکول سوی و بیا هم په دې ناروغۍ اخته سوی دی. ډاکټر عبدالحد حازم ازادي راډیو ته ویل سبند یو نیم کال کېده چې په نوزاد کې کوچنیانو ته د کور په کور واکسین مخه نیول سوی.
د د عمر مطابق کمپاین نه دی تر سره سوی کور په کور ځکه د واکسین نو څه پاتې دی او یو دوز واکسین اخیستی دی. نو موږ بلته باید په کتلوي ډول ټول کوچنیان واکسین وای تر څو په مجموع کې د منطقې ټول معافیت لوړ وای او وایرس تاثیر نه وای کړی.
له دې سره په روان میلادي کال کې په هلمند کې د ګزڼ د مثبتو پیښو شمیر دریو ته ورسید. په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو مقر ته ورسید چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې براین هوک نن خپلو کتنو ته دوام ورکوي. اعلامیه وایي چې د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی به د ایران د مسؤول ګڼلو پر حد پر اهمیت خبري وکړي چې د بالستیک توغندیو په جوړولو او ازمویلو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه کړې ده. او د قزاقستان د دوو شهرونو په مرکزونو کې نن تر سلو زیات مظاهرچیان راغونډ سوي. دوی د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو تحریمول غواړي. په مارچ کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف تر استعفا وروسته په پام کې ده چې په دغه هیواد کې د جون پر نهمه د ولسمشري تر وخت مخکې انتخابات وسي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کم د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې تنظیمونکي وایي ښایي دغه جرګه چې ټاکل شوې سبا پای ته ورسیږي یوه یا دوه ورځې نور هم وغځېږي. د سولې د مشورتي جرګې شاوخوا دیرش فیصده ګډونوالې ښځې دي او هم د کندهار د پنجوایي اوسېدونکي د اتو میاشتو امیندواره میرمنه مینا احمد زیده.
نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي چې سوله نه یې زما اولادونه نه سي رسېدلی.
د سولې مشورتي لوی جرګې او احتمالي غزېدا باید د کابل پولیټکنیک پوهنتون تدریسي بهیر اغیزمن نه کړي.
جرګې چې ملي بڼه لري او ته جات ورکو او دا نسمن د خپل کې پروګرام جوړ کړی اکاډمیک تقسیم اوقات متغیر ورکو.
په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله په قطر کې هم نن د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ شپږم ځل خبرې پیلېږي. یو شمېر لوري دغو خبرو ته هیله من دی چې دا ځل به نتیجه ورکړي.
نو زما فکر باندې ډېر امید دی چې دا موضوع به دا وري خلاص.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش بیا له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې ښایي په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو پروسه سمه مخته لاړه نه شي ځکه د هغه په وینا امکانات کم یا هیڅ نشته. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر 15 په صافه او وازي اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو تنظیمونکي وایي چې ښایي د جرګې موده وغځول شي. د دغې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د جرګې په کاري مهال ویش کې ځنډ ښایي د جرګې د مودې د غځېدو لامل شي. ټاکل شوی و چې دغه جرګه سبا پای ته ورسیږي خو د رئیس هیئت د ټاکلو بهیر د ځینو اختلافاتو له امله یو څه ځنډنی شو. د موضوع په اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي د جرګې کاري کمیټو په خپلو کارونو پیل کړي او کنن د ورځې تر پایې راپورونه وړاندې نشول کړي شاید جرګه د یوې یا نیمې ورځې لپاره وغځیږي. د دغه کمیسون او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
چند ساعت فرق آمده، روز فرق
نامده. دیوی سو ساعت توپیر راغله، ډیر نه دی راغله. خوز د کمیټو کار روان دی. که کمیټی نن تر دوا یا دریو بجو خپل کارونه پای ته ورسوي او راپورونه نن وړاندې کړي نو خو او کدا چاره سبا تر سره شي نو خای نو خای یو یا نیم ورځ د جرګی موده وغځول شي. د سولې مشورتي لوی جرګه د دوشنبه پورې پایل شو او ټاکل شوی و چې د راتلونکي پنځشنبه پورې پای ته ورسیږي. د جرګې له اجنډا سره سم باید د جرګې په لومړۍ ورځ د جرګې اداري پلاوی بشپړ شوی و، خو د چاره په جرګه کې د بیلابیلو ستونزو له امله په یو ورځ ځنډ تر سره شو. د سه‌شنبه پورې د جرګې لپاره 15 مرستیالان او 15 منشیان وټاکل شول، او د غشان د 250 کاري کمیټو لپاره هم مشران وټاکل شول چې د خاغلی داوودزی په خبره د 14 کاري کمیټو مشران امیر منی دي. خاغلی داوودزی دا هم ویل چې لژمن سره سم په جرګه کې یوازې د سولې اړوند مسایلو باندې بحثونه کیږي او کمپاینی بڼه نه لري. نوموړي له یو شمېر سیاسي څیرو او د ګوندونو د مشرانو د مخالفتونو په اړه ویل اوس په دوی پوه شوي وي چې شکونه بې ځایه وو، او هیله ده د جرګې په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي. دیوای کوم مشرانو چې اندیښنې درلودې او شکونه لرل اوس باید ورته واضح شوي وي چې شکونه بې ځایه وو، ځکه چې دا جرګې واضح په سوله بحثونه کوي. نو اوس هڅې روانې دي چې دوی به په اختتامیه غونډه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 کاندیدانو دا جرګه کمپاینی بلل او پریکونی ورسره کړي. دغو انتخاباتي ټیمونو د جرګې له جوړېدو یو ورځ وړاندې په ګډه اعلامیه کې وویل چې د سولې مشورتي لوی جرګه چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه جوړیږي، هدف یې انتخاباتي کمپاین دی. دغه تحریمونکي ډله باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د داشان جرګې جوړول د سولې له هڅو سره پټه کار کړي. خو د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د سولې د پروسې لپاره معقوله لار لوی مشورتي جرګه ده. دوی د جرګې 250 کمیټې اوس مهال په دې بحثونه کوي چې له دې وروسته د سولې پروسه په څه شکل پر مخ ولاړ شي، او له طالبانو سره په مذاکراتو کې دولت او ملاتړي څه محدودیتونه او صلاحیتونه لري. د خاغلی داوودزی په خبره د جرګې هدف د سولې لپاره دولت ته حدود او کړنلار ټاکل دي. ولسمشر غنی هم مشورتي لوی جرګې ته په لومړۍ ورځ په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل چې له دې کارې هدف کمپاین نه دی، او کچیرې موخه دا وای نو نوم یې پرې لویه جرګه نه کیښود. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 3200 کسانو ګډون کړی دی. شاوخوا 10% ګډونوالې هم ښځې دي، او هم د اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمد زید. میرمن احمد زید چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي د وایي له ټولو ستونزو سره سره په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې را لوی شي. احمد زید وایي جګړې د کورنۍ ټول غړي اخیستې دي. تفصیل د نجس صفحې پر رپورټ کې اورو.
نو زما اولادونه چې مرسیږي هغه په سوله کې رسیږي، چې سوله نه یې زما اولادونه نه سي رسېدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمد زی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لوی جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
وا کورنۍ د ما د لاسه ورکړل، ما زما ژوند نیم کړی، سو زما په ژوند کې مشکلات راغله، ماته یتیمان پاتې سول، درې ورونه مونږ د لاسه ورکړي، اخشان مونږ د لاسه ورکړي.
د یوې امیدواری میرمنې لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړ شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو درې ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې رسېږي هغه په سوله کې رسېږي، چې سوله نه یې زما اولادونه نه سي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنګ طالبان جنګ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مورته وګوري، خورته وګوري.
په مشورتي لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 10 سرنې خزي جوړوي. د دغه جرګې د جوړونکو کمیسون مشر محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1200 هغو مشرانو خزي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل تمه لري چې خزي په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د 3 کمیټې غړي ده وایي د خزو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې مشورتي لوی جرګې د 23 کمیټې مشر فرزانه کوچي په بیلابیلو کمیټو کې د خزو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډیر مهم ګڼي.
یقینا چې لارښوندې د زیات ارزښتمندي تاکید او ارزښت د خزو موضوعاتو ته خپل خزو تلرینو د بیانوي او قربانیداري کې نو په لحاظ د حضور اړین دی. او نظر مهمه ده.
په دغه سلور ورځنی جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. مسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ګډون پکې ونه کړي. شپږویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور ته هیله وه چې تا هلته ولاړه سه چې زموږ زامون و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کړي یا په سوله کې ژوند وکړي. موږ بالانه مرګ نه غواړو.
د جګړو او ناامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا څلور سوه ښوونځي تړل دي، خو مینه هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشوم یې لوستی وي. هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدای شي.
د سولې د مشورتي جرګې د ګډونوال د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو مینا احمد زی څرګندونې مو واورېدې. مینا احمد زی اته میاشتنی امیندواره ده او وایي چې د دې لپاره په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکی ماشوم یې په سوله او امن کې رالوی شي. دا یوازې احمد زی نه ده، بلکې د راپورونو له مخې یوې بلې مېرمنې هم خپل یو کلن زوی له ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ څخه د کابل ته دې جرګې کې چې ګډون کړی له ځان سره راوستی دی. بیا هم لوی جرګې څخه لرې نه ژو، د کابل د پولیټکنیک پوهنتون بیا هم د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه، ځکه دی چې د لوی جرګې خیمه یې په انګړ کې ده. د دغې جرګې د لسګونو کاري کمیټو کاري په تدریسي خونو کې روان دی. له دې مخکې په تیرو څلورو لسیزو کې هم ډېرې لوی جرګې او لوی کنفرانسونه په همدې پوهنتون کې جوړ شوي دي، لکه د نورو لوړو تحصیلي مؤسسو په څیر. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصلین هم رخصت شوي دي. دا چې د سولې مشورتي لوی جرګې او احتمالي غزیده په تدریسي بهیر اغیز نه کوي، پر دې او له دې جرګې سره تړلو نورو مسایلو مې مخکې د کابل پولیټکنیک پوهنتون له رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړ سره مرکه وکړه. ښاغلی کاکړ، په پیل کې په دې اړه چې دغې جرګې تدریسي بهیر اغیزمن کړی، وویل
څومره خاص مشکل نه دی. په دې چې دا ځانګړی ځای دی، د لاس د امنیت په خاطر همیشه همدلته جرګې دایرېږي، او داسې ځای په افغانستان کې بل ځای کې نشته چې یو مکمل ځای وي. د درسو مسله هغه بیا موږ لهو په سمستر د پراکټیک وخت درس لپاره تنظیمو، او پراکټیک بیا په جریان د سمستر کې جرګې چې ملي بڼه لري هغو ته ارجحت ورکوو، او دا زموږ منځ د خپل کې پروګرام مو جوړ کړی، اکاډمیک تقسیم اوقات ته مو تغییر ورکوو.
کاکړ صاحب، دغسې جرګو د جوړېدو لپاره خو معمولا ښه تدابیر نیول کېږي، له مخکې ډېره آمادګي ورته نیول کېږي په هغو ځایو کې چې دا جرګې یا داسې کنفرانسونه دا ډول هغه کېږي، هلته یو څه پانګونه هم کېږي. دغه جرګې د جوړېدو مخکې خپله پولیټکنیک په انګړ کې یا د پولیټکنیک نور تاسیساتو د ترمیم یا د رغولو لپاره هم تاسو کوم مرسته ترلاسه کړی؟ تاسو خو دغه ځای ورکړی دی، بیا دوی هم دو کوم پام کړی دی چې تاسو سره مرسته وکړي؟ هغه ستاسو ستونزې هواري کې
زموږ هغه ستونزې چې په مخکې دغه نه چې آمادګي ونیسي د کار لپاره د جرګې لپاره موږ سره مشوره وکړه. هر هغه مشکل چې موږ درلوده او ضرورت مو درلوده چې موږ توان کینو د لایلی ترمیمات او همداسې نور د اوبو مشکل موږ درلوده، هغه یې ټول موږ ته حل کړه.
کاکړ صاحب، موږ تاسو پخوا هم د دغسې لویو کنفرانسونو لویو جرګو شاهدانو په پولیټکنیک کې، کله به چې دا مېلمانه راتلل او کله به چې جرګې یا کنفرانسونه پای ته رسېدل، حتی د نجیب د وخت را په دې خوا د درسي خونو به ډېر بد وضعیت و. هر خوا به د ډوډۍ د پاتېشونو انبارونه و، څو ورځې به یې وخت نیوه چې دا درسخانې یا درسي خونې به پاکېدلې. آیا اوس خو به وضعیت په هغه ډول باندې نه وي؟ حفظ مراقبت او دغه پاککاري خو به درسته وي، په منظم شکل به وي؟
بېخي منظمه شکل دی، روزانه حتی هر لحظه پاکېږي. دغه اوس زه په دهلیزو کې هم ډېر ستره دی، ټول کار منظمه دی، او د ښاروالۍ موټرنه راځي سهار د خوا د ټول اضافهګي شیان چې د وتلې د چایو د مسایل نوتلي د ټول منظمه ډول باندې انتقالېږي. پل تخنیکي اوس ډېر ستراګي ده، هغه شکل چې تاسو لیدلي وو هغسې اوس نه ده.
موږ چې د مشورتي لویې جرګې له تنظیمونکو سره غږېدلي وو، دوی نه اورو. دوی وایي چې ممکن کچیر تر پنجشنبه پورې دوی د کاری کمیټې خپل راپورونه بشپړ نکړي او کومې نتیجې ته ونه رسېږي دا جرګه ممکن وځنډېږي. له پنجشنبه وروسته جمعه ده، له جمعې نه وروسته ممکن راتلونکې اونۍ ته وځنډېږي. له تاسو سره هم دا مسله حتما هماهنګ کوي چې تاسو څه پلان ونیسئ د خپل بیرته د درسونو د پیلېدو لپاره چې بیرته محصلین راشي په صنفونو کې کښېني، در سره په هماهنګي ده هغه مخته وړي؟
دا مخکې چې ما پوښتنه وکړه وایي ممکن یوه ورځ وځنډول شي، ګر چې مسول کسینو خو یو دوستان هم پوښتنه وکړه، فکر نه کوم چې ډېره وځنډول شي او امکان لري چې یوه ورځ وځنډول شي تر جمعې په ورځو پورې. زمونږ درسونه باید بیا هم د څوکیو د تنظیم لپاره ورسره ګروپونه کومک کوي، دوی خپله مستنه فرده کوي زموږ خپل کسان باندې. امکان لري چې یکشنبه په ورځ زموږ درسونه شروع کړو.
د کابل د پولي ټکنیک پوهنتون رئیس پوهنوال محمد سعید کاکړو په دې پوهنتون کې بیا هم د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شوې. کاري کمیټې هم د پولي ټکنیک پوهنتون په تدریسي خونو کې خپلو بحثونو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا لکه د تیر په څیر بیا هم هیله منه ده چې په دا ځل په دې خبرو کې چې شپږم دورې دی دواړه لوري د افغانستان د سولې په برخه کې ځینو موافقو ته ورسیږي. نور حال به د فیروزه عزیز په راپور کې واورو.
د قطر په دوحه کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره اوربان او بین الافغاني خبرې د دغو مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې دغه پړاو مذاکرات ته چمتو دی.
امکان خیلی زیاد وجود داره که
پوش پگم پڑاو خبرو که زیاد امکانات شده چه دوی ده دو ایجندا و تا یو اوربان او بل ده بین الافغانی خبرو ده پیل پارا سره حکره تا ورسیگی
حزم برای همه طرف ها آماده بسازن.
طالبان زبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه خبره د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پینځه ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستې او خبرې کړې دي. د خبرو دواړو لورو دغه ناستو په وروستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته سر رسیدلې دي. خو ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی و چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي، خو ویلي دي چې اوس د عمل وخت را رسېدلی دی. په ورته وخت کې یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي هیله شته چې امریکایان او طالبان د خبرو په شپږم پړاو کې هوکړې ته سر ورسیږي.
زه فکر کوم چې هغه طالبان او امریکایان دواړه په پنځم دور کې چې هغه دور پای ته ورسېدي یو څه جزئیات پاته و. دوی دواړه یې لمند و چې اتمان به خامخا په شپږم پړاو کې موږ توافق ته سر رسیږو. نو زما فکر باندې ډېر امید دی ستا چې دا موضوع به دا ورې خلاص شي.
له دې سره طالبانو په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغې ډلې سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د اندونزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې لیدلی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه لوریو له امریکایانو سره د طالبانو د روانو خبرو او په دوحه کې د بین الافغاني ناستې په لغوه کېدو خبرې کړې دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش بیا له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو امکانات کم یا خو بیخي نشته. جان سوپکو په افغاني ټولنه کې د طالب وسله والو د ادغام پر یو منظم پلان ټینګار کوي، خو د سولې د عالي شورا یو لوړ بغړی وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د منلو لپاره نظري کار شوی او عملي پلان به هغه مهال پیل شي چې طالبان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او یوې روغې جوړې ته ورسیږي. سلطان محمد سروري نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش وایي دغه هیواد کې د شي تر سولې وروسته مرحلې لپاره تیاری ونه لري. جان سوپکو په خپل نوي رپورت کې افغاني ټولنه کې د طالب جنگیالو د منلو، اداري فساد ضد مبارزې او د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره په یو پلان ټینګار کوي. دغه رپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو وایي واشنگتن هر کال په افغان امنیتي ځواکونو 15 میلیارد ډالر لګوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړ رتبه غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لپاره نظری کار شوی او دغه شورا کلونه مخکې طالبانو سره سوله اټکل کړي او دغه ورځ ته د خلکو د آماده کولو لپاره ګامونه اوچت کړي دي. خو د ښاغلي وقاد په وینا عملی ګامونه به وروسته تر هغې پیل شي چې طالبان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
نو بیا که موږ دې مسئلې ته رسیږو چې طالبانو سره مذاکرات پیل کیږي او رو رو یو د بل سره نږدې کیږو، نو افغانستان مملکت ممدګي لري، ملت هم لري، دولت هم لري او د سولې عالي شورا هم لري او نړیواله ټولنه هم لري چې طالبان په ډېر عزت او حیثیت او درنښت باندې په دغه ټولنه کې ومنل شي، د هغوی موقعیت ومنل شي، د هغوی حیثیت ومنل شي، د هغوی سیاست ته به کې برخه ورکول شي.
خغلی وقات زیاتوی چې د جنگ، د مخدره موادو، د کاروبار او اداري فساد یو تور مثلث افغانستان تهدیدوي چې د سولې پراتک سره به مات سي. امریکا د افغانستان د ولسکلن جګړې د پایته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن له طالبانو سره قطر کې شپږم پلا خبرو ته کښېني. خو طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو او اوربند څخه ډډه کړې او خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د افغانستان حکومت هم د سولې مشورتي لویه جرګه کابل ته رابللې ده چې څه د پاسه 3000 کسانو پکې برخه اخیستې. تمه ده چې دغه جرګه به طالبانو سره د خبرو د چوکاټ په حق له د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت ته مشوره ورکړي.
د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوپکو له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د وسله والو طالبانو د جذبېدو لپاره د کافي نه امکاناتو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان کارګران هم له دې شي سر ټکوي. نن د مۍ لومړۍ نېټه د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر کارګرانو ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایی بیمه نه لري، تقاوت نه لري او کاری مسؤلیت هم نه لري. نجه صفه تفصیل اوروي.
زیو رحمان سهار تر ماخامه د کابل په یو برخه کې اهنګري کوي. دی وایي د ورځې یو نیم تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي چې په دغه اندازه پیسې حتی نشي کولای چې خپلې اته کسیزې کورنۍ ته وچه ډوډۍ هم برابره کړي.
12 سال است که ما مکتب خلاص کردیم در لیسه استاد بهتاب.
12 کال کیږي چې خونځای می د استاد بهتاب په لیسه کې خلاص کړی. خو د ژوند ستونزو دې ته اړ کړم چې لوړ تحصیلات ونه کړم او خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړم. سهار نه تر ماښامه پورې کار کوم خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت نه هواریږي.
د زیو رحمان پشان سلګونه نور ځوانان هم په کابل ښار کې په درنو کارونو بوخت دي. یو بل افغان کارګر احمد جان وای
کار مو مستریګری نه روز کار ندارم بازی کار رو از بازی
زمون کار مستری توپ ده. هر روز کار نه وی، ځینې وخت کار پیدا کیږي، هیڅ ډول امتیاز نه لرو خو اړیو کار وکړو. له حکومت نه وازنی غوښتنه داده چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. اوس مهال زمون نیمای ځوانان د طالب او د اش لویر وطن دیګدی، نیمای هم د بیروزګاری لامل کډوال سول چې ډیرې په لارو کې امړسول
نس مس پشم دولت بیکاری.
دغه شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي نږدې 1 میلیون لوستي کسان بیکاره دي. بلخوا د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې یا امکا وایي دا مهال 15 میلیونه کسان د کار په شرایطو برابر دي چې 9 میلیونه یې بیکار او یا هم لنډمهالې کارونه لري. د دغې ټولنې مشر معروف قادري وویل د روغتیا بیمې نشتون، د تقاعد د حقوقو نه لرل، د کاري مسؤلیت نشتون هغه ستونزې دي چې دا مهال افغان کارگران ورسره مخ دي.
مسئولیت کاری قطعا وجود نداره، حتی ما خودم مسئولیت ندارم.
د کاری خوندیتوب اصل نسته، حتی خپل هم کاری خوندیتوب نلرم، کارگران خوندیتوب نلری، تقاعد هم نسته. باید کارگرانو ته د بیکاری، روغتیا او نورو برخو کې بیمه ورکړل سي.
ښاغلی قادری وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې په کلنی ډول لسګونه زره افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم واخلو خو ونه توانیدو. دغه وزارت بیا تر دې مخکې ویلي چې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
د افغان کارګرانو د ستونزو په باب مو واورېدل. نن د مې لومړۍ نیټه د نړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. موږ هم د افغان کارګرانو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر وګونو ورسولې. په دې هیله چې اوریدلې وی د خبرونه دوه مینې مې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خوښ سلیم محمد صلی په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا هڅې ستایي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره مذاکرې په څو شیبو کې پیل کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت سرچینی د نوم نشور په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې ولسمشر د صلاح الدین رباني د سفر مخنی ولیده. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ ده. په دې جرګه کې 3200 کسان د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود ټاکي. د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناټو پوځي ماموریت وایي تر دې وروسته په دې اړه معلومات نه خپروي چې څومره ولسوالۍ د دولت او څومره نوې د طالبانو په کنټرول کې دي. په هلمند کې د ګوزڼ یو پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې. له دې سره په روان میلادي کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر 3 ته ورسید. په دې ولایت کې په پام کې ده د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د ملګرو ملتونو مقر ته ورسي چې د امنیت شورا له دایمي غړو سره خپل معلومات شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلمیه کې ویلي چې براین هوک نن خپلو کتنو ته هم دوام ورکوي او د قزاقستان د دوو ښارونو په مرکزونو کې تر سلو زیاتو کسانو مظاهره کړې ده. دوی د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل او د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو تحریمول غواړي.
اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تاکل شوی چې سبا په کندهار ولایت کې د منډي سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست میراغانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به 1500 کسان ګډون وکړي او 15 کیلومتره واټن به ووهي.
1500 نفر ځوانان راځي او سینګري داخله اخیستې د راجستر شوی دی. د بجه د کندهار په داخل د ښار د ځغاستې سیالۍ د کپتان مدد څوک څخه شاهی لوبغالی در سودی مپوری موز لوب پلار آشوش.
نوموړي وویل چې د دغو سیالیو ترسره کولو هدف له نشه یي توکو سره مبارزه او ورزش ته د خلکو هڅونه ده. د ښاغلي میراقا د معلوماتو له مخې هغه لوبغاړي چې لومړی، دویم او دریم مقام ترلاسه کړي ډلۍ او ستاینلیکونه به هم ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مې په 3 نیټه اروپا ته سفر پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبغاړي به د مې په 3 نیټه له کابل د اروپا په لور سفر وکړي. هلته به له سکاټلند او ایرلند سره لوبې ولري چې د مې په 8 او 10 نیټه به له سکاټلند سره لوبې او په 19 او 20 نیټه به له ایرلند سره لوبې وکړي. دا سفر وروسته له هغې نه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تر تلر ویش ورځنی سفر وروسته د شنبه په ورځ بیرته هیواد ته ستنه شوه. افغان ملي کرکټ لوبډله جنوبي افریقا ته د تمرین په هدف اتللې وه چې چیرې چې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه وکړل. د دې سفر په لړ کې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د غوراوي کمیټې د 15 لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړ چې درې احتیاطي لوبغاړي پکې شامل دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې افغان کرکټ لوبډله به د اروپا په بیلابیلو برخو کې د نړیوال جام لپاره تمریناتي لوبې وکړي او له بشپړ چمتووالي سره به په نړیوال جام سیالۍ کې ګډون وکړي. او د اروپا د اتربلۍ نیمه پای لوبو په لړ کې ټاکل شوې بارسلونا په خپله لومړۍ لوبه کې نن شپه د لیورپول پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د دغه لوبو په لړ کې آژاکس امستردام نن شپه تاتنهام ته په خپل کور کې 1-0 پر وړاندې ماته ورکړه. د آژاکس کلب لوبغاړي نیدرلندي وکولی شول چې د لوبې په 15 دقیقه کې د مقابل لوري دروازه پرانیسي. آژاکس امستردام او تاتنهام به یو ځل بیا د آژاکس په کور کې سره مخامخ شي او وروسته به بیا ګټونکي لوبډله پای لوبې ته لار پیدا کړي. دا دغه لیک وروستۍ لوبه به د روان میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په میترو پویتانو مادرید سټوډیو کې ترسره شي.
اساس